وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، نننی سهار مو نیکمرغه پیل شه. نن د دوشنبې ورځ د 1491 لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2011 عیسوي کال د جولای 13 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یوځای تود هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخا او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لامدي شیبو یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې دوام کوي. دا تل پشان نننې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلو او خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکو. تیره شپه په کابل کې په یو وسلوال عمله کې د روزګان ولایت پخانی والی جان محمد خان او د ولسی جرګې یو غړی وشل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د امریکا له سفیر کارل اکنبیر سره چې ماموریت یې پای ته رسیدلی کتلی دی. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د رسمي خبري اژانس د خبر له مخې د دې هیواد د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د ایران په شمال لویدیځ کې د یوې حملې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال کردان وژلي. پاموکړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د روزګان پخوانی والی جان محمد خان د ولسی جرګې له یو غړي سره په خپل کور کې په یو وسلواله حمله کې ووشل شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د 2 بجو په شاوخوا کې دوه تن وسلوالو کسانو د کابل په څلورمه کارتي سیمه کې د جان محمد خان پر کور حمله وکړه چې له حملې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزو څو ساعته دوام وکړ. هغه وویل په دې حمله کې جان محمد خان او په ولسي جرګه کې د روزګان ولایت استازی محمد هاشم وطنوال چې د ده په کور کې میلمه و ووژل شول. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د دې برید په اړه به تفصیل درته په روانه نیم ساعتي خبري مجله کې وړاندې کړو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې د امریکا له سفیر کارل اکنبیر سره چې ماموریت یې پای ته رسیدلی کتلې دي. د ولسمشر د ویاندوی له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې چې پارک کې ترسره شوه، ولسمشر کرزي له افغان حکومت سره په پرمختیایي چارو او د امریکا د خلکو د مرستو په تنظیمولو کې د کارل اکنبیر له همکارۍ او هلو ځلو مننه وکړه. اکنبیر وویل د افغانستان له خلکو او حکومت څخه تلپاتې خاطرې له ځان سره وړي او هیله من دی چې په افغانستان کې یو ورځ شخړې پای ته ورسیږي او یو دوامدار سوله ټینګه شي. د نوموړي پر ځای راین کراکر ټاکل شوی چې مخکې هم د امریکا د لوړ ډیپلوماټ په توګه د انتقالي حکومت په مهال په افغانستان کې دنده ترسره کړي. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر حامد کرزي دغه ورځ پرون د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایکل مولن سره په کابل کې کتلی دي. ناټو وایي دوه عسکري پرون په افغانستان کې ووژل شول. ناټو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې دغه عسکري د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنه کې ووژل شول. د وژل شوو عسکرو د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دغه سرتیرو په وژل کېدو سره د روان کال راهیسې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د اوښت تلفاتو شمیر 315 تنو ته ورسېده. د ایران رسمي خبري اژانس د خبر له مخې د دې هیواد د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د ایران په شمال لویدیځ کې د یو برید په ترڅ کې 15 تنه وسلوال کردان وژلي. ایران اژانس وایي دغه د شپې لخوا عملیات د عراق پولې ته نږدې د کردستان په لوی ښار سردشت کې د کردانو د پیجاک وسلوالې ډلې پر اصلي مرکزونو ترسره شول. دې اژانس او د پیجاک ډلې یو ویان په دې عملیاتو کې د یو ایراني سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی، خو د دې وسلوالې ډلې ویان دي وازې د خپلو دوو تنو غړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو منلې ده. دغه عملیات په داسې حال کې کېږي چې د ایران پوځي چارواکو د عراق په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر اډو د حملو ګواښ کړی و. پیجاک چې ویل کېږي د کردانو د حقونو د زیاتوالي لپاره مبارزه کوي، په وروستیو کلونو کې له ایراني ځواکونو سره په شخړو کې ښکېل دي. روسي چارواکي وایي چې د ژغورنې کارکوونکي د ډبرو د سکرو په هغه کان کې ډېر لاندې په هغه دوو کان کیندونکو پسې د لټې عملیات کوي چې د ځمکې د ښویېدو له امله ورک شوي دي. په دغه کان کې چې له مسکو څخه 2 سوه کیلومتره لرې په کومې سیمې کې پروت دی، د ځمکې د ښویېدو په مهال 9 کان کیندونکي د کان دننه وو. او د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر مبارک مدافع وکیل وایي پر حسن مبارک پرون یوه حمله راغله او هغه د کوما په حالت کې دی، خو ډاکټر عاصم اعظم چې د مبارک د روغتیایي حالت د څارنې د روغتیایي ټیم مشر دی وایي د مبارک د وینې فشار یو څه پورته تللی و او اوس یې حالت عادي دی. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل، په روانه خبرونه کې مو دا ریپورتونه درته ټول کړی دي. په کابل کې تیره شپه وسلوالو د روزګان د پخواني والی او د ولسمشر کرزي د سلاکار جان محمد په کور حمله کړې ده چې پکې نوموړی وژل شوی او همدارنګه د په کور کې د ولسي جرګې یو استازی محمد هاشم وطنوال هم چې میلمه و هغه هم وژل شوی. په دې اړه په ریپورټو سربیره به په کابل کې له خپلو همکارانو سره تماس ونیسو او تازه حال به درته وړاندې کړو. د برتانیې د پارلمان یوې کمیټې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وړتیا په اړه په یو رپورټ کې پوښتنې راپورته کړې دي. دا مسله هم په یو راپور کې دراورو. د افغانستان مدني ټولنې د افغانستان د تیرو 50 کلونو د حکومتونو او نظامونو په اړه یو سروې کړې ده او د خلکو نظرونه راټول کړي دي. دا چې په دې سروې کې د خلکو نظرونه څه وایي په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. لمک سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی. په کابل کې تیر شپه وسلوالو د روزګان د پخواني والی او د ولسمشر کرزي د سلاکار جان محمد خان په کور برید کړی دی چې د کابل په لویدیځ کې موقعیت درلود. پارکمانه کې چارواکو د کورنیو چارو وزارت په دې عمله کې د جان محمد خان او پولیسي جرګه کې د روزګان د ولایت د استازي محمد هاشم وطنوال مړینه تایید کړې ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په عمله کې د دوی کسانو لخوا شوي او د جان محمد خان او محمد هاشم وطنوال ترڅنګ د دوی یو شمیر ساتونکي هم وژل شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د حمید مومن پر رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو دویمه حمله وه چې پکې د دولت جکپور چارواکي په نښه شول. د حمله د دوشنبه په شپه د شپې شاوخوا 8 بجې د کابل په لویدیځ کې د ورزګان د پخواني والی جان محمد خان په کور وشوه چې د 200 ساعتونو لپاره روانه وه. د ولسمشر کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم له ازادي راډیو سره په سو لنډو خبرو کې خپله د جان محمد خان او د ولسي جرګې د غړي محمد هاشم وطنوال وژنه تایید کړه.
دومره در کاغذ تاییدارم چې دا پیښه شوې هاشم وطنوال د اروزګان نماینده په پارلمان کې او جان محمد خان پخوانی والی د اروزګان او مشاور رئیس جمهور دا وژل شوی دی.
د پتیره یو اونۍ کې دویم ځل د چ افغان حکومت د خپل کومچک پړو چارواکي د ویر ټغر خوروي. تر دې مخکې د قندهار د ولایتي شورا رئیس او د ولسمشر کرزي رور احمد ولی کرزي هم په خپل کور کې د خپل یو ساتونکو په وسیله په ډزو وژل شو. کسه هم د جان محمد خان په کور د حمله له بهره شوه خو د کورنیو چارو وزارت غوړي چې د کورته د وسلوالو د نفوس پاړه د زنو پښتنو ځوابونه پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقي چې د پیښې په ځای کې او ازادي راډو ته په دې اړه وویل
نو تر اوسه ډیر سخت به چې تاسو ته نور هم معلومات زیات درکم. هر وخت چې تحقیقات معلوم روښانه شي بیا به تاسو ته په اړه معلومات درکوم. نو تر دغه دمه فقط دغه دوه کسه شهیدان سیل دي. یو کس خپله حمله کوونکی د منځه تللی او یو زموږ پولیس په دې کې زخمي شوی دی.
وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا حمله د دوی دوو کسانو چې د قندهار او قندوز ولایت اوسیدونکي وو ترسره کړی او د جان محمد خان سربیره د 200 تنه ساتونکي هم وژلې دي. د کابل د امنیت قومندانې مرسیال جنرال محمد داود امین چې د پیښې په ځای کې او ازادي راډیو ته وویل چې د حمله په وخت کې د جان محمد خان د کورنۍ غړي او ماشومان هم موجود وو. حکومت ځان ورته نه دی وخته او ټول د پولیسو لخوا روغ رمټ وستل شوې دي.
ټول ماشومان موږ بسل مکمل ماشومان وبسل
هغه د حکومت ځان نه دی وخته په دې
باندې نه 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 ټول مکمل دی بل لر ټول وبسل.
کسه هم تر اوسه پورې افغان چارواکو د وژنې د اغیزو په اړه کوم تبصره نه ده کړې خو ځینو نړیوالو ایجنسونو ویلي چې جان محمد خان هم چې په خټه پوپل زیو ولسمشر کرزي ته د هغه ضرور احمد ولی کرزي په سر مهم وو. دا چې د دوی دواړو وژنه له یو بل سره کوم تړاو لري او که څنګه وس په دې اړه سویل ګران بریخي. د هیواد ولسی جرګې د جان محمد خان او د روزګان د استازي وژنه په کلکه غندله او هغه جبر نه کېدونکې ځای ګڼله. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر قلاتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي چارواکي باید د پیښې عامل وپیژني او قانون ته معرفي کړي.
و موریدل چې په کابل کې تیر شپه وسلوالو کسانو د روزګان د پخواني والی او د ولسمشر کرزي د سلاکار جان محمد خان په کور حمله کړې. نو موړیو د ولسی جرګې یو وکیل او وژلې ده. دوستانو د ازادي رادیو په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر رحیم الله سمندر را سره چې د کابل دغه پیښې لنګدې څارلې هم دا اوس له کابل د ټلیفون په تماس کې دي. سمندر صاحب سار د په خیر خبرونه ته ستړي مشي. تاسو به د مومند صاحب رپورټ اوریدلې دغه رپورټ د پیښې نه لږ شیبه وروسته تیار شوی وو. تاسو په دې رپورټ څه ور زیاتول غواړئ او د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې په تر اوسه پورې دا نه معلومېدل چې آیا دغه عملیات پای ته رسېدلي که نه، ځکه ویل کېدل یو تن لام مقاومت کوي تېره شپه ویل کېدل. اوس د رپورټ به ما اوریدلی په دې څه ور زیاتول غواړئ او همدارنګه دا د پیښې په اړه وروستی حال که اورېدونکو ته ورکړئ.
او مننه متاشر دونکو السلام علیکم. که چې زایت زوړ غلم شپې نو وخت پر سهار پورې د عملیات روان او غګونه د کارتي چار ټول سیمو کې اوریدل کېدل. اول خو موږ سیمه ته نږدې نه پرېښودل کېدلو، ځکه سیمه ټوله د کارتي چار دویمه کوڅه وه، ټوله محاصره وه. د امنیتي ځواکونو لخوا درې څلور ډوله امنیتي ځواکونه په ساحه کې وو. خو سهار دخوا چې کله سیمه د عملیاتو پاکه شوه موږ هلته پرېښودل سو. کله چې نږدې ورغلو هغه کور ته چې جان احمد خان کې وژل شوی وو، خواوشه همسایګانو یې ټول خپل ماشومان باسلي وو. د کور دننه ټولې کړکۍ، د دیوالونو پنجرې، دروازې، ټول شی ګډ وټ وو، مات وو. د جان احمد خان کورنۍ یو شمېر غړو سره موږ خبرې وکړې. د محمد یوسف په نوم یو سپینګیری ګارد چې دغه یوازینی ګارد و د جان احمد خان په کور کې د ده ساتنه یې کوله، هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسه وسلوال مسلح کسان ناوخته تقریبا 9 بجو خوشا کې راغله، دروازې ته ودرېدل. چې په دروازه ده ورته خلاصه کړه، دی بیرون باسلی، لاندې غورځولی او دوی دننه کور ته نوتلي. د یوسف په وینا دننه دروازه قلف کړه، دوی دننه پاتې سو. په کور کې د جان احمد خان کورنۍ، وطنوال او خپل وزیر په کور کې وو. وروسته ده ویل چې فیرونه پیل سو، زه حوزې ته لاړم څو پولیس خبر کړم، چې وروسته بیا دی دواړه وژل کېږي. د کورنۍ غړو ته اجازه ورکړل شوې ده، دوی وتلي دي ټول خوندي له کوره. خو وطنوال او جان احمد خان چې دویم پول ته ختلي، وروسته پیدا کړي دواړو وسلوالو کسانو او دواړه یې وژلي. د جان احمد خان زوی ولی محمد سره ما خبرې وکړې، هغه له چیرې ټول غم او درد معلومېده. هغه ویل چې موږ هیچا سره دښمني نه لرو، دغه کسان دي چې افغانان وژني، د افغانستان دښمنان دي، د کورنۍ نور ټول غړي خوندي دي. دغه راز د ده کورنۍ یو بل غړي احمد ویل چې دغه دوه کسان ماښام یو ساعت مخکې د حملې نه راغلي، دغه کور یې څارلی. حتی د جان احمد خان دغه ساتونکي چې مسلح هم نه و، دنه یې 3000 افغانۍ هم قرض کړي دي. او هغه ته یې داسې ښودلی ده چې دی د روزګان راغلي، دوی بې وزلي خلک دي، څه مشکلات لري، له جان احمد خان نه مرسته غواړي چې دغه مشکلات یې حل شي. په دولت کې عریضه به یې لرله یا هر بهانه چې کړې ده. وروسته همدغه کسان چې 3000 افغانۍ اخیستي دي، دوی چون لیدلي جان احمد خان په کور کې وسوال ساتون کینو، یوازنی سپینګری محافظ یې خیغت لی دی دننه پیسو را اخیستلو دپاره، دوی دا ټوله سیمه کتلې وه. وروسته به یو ساعت وروسته د برید سوی چې د هغې نه مخکې دا ټول شیان کتل شوي دي. دغه راز هلته یو مؤسسه دی آر سی په نوم د هغې ګاردانو ازادي راډیو ته وویل چې دغسې مشکوک کسان پرله پسې څو ورځې دغه کوڅه کې ګرځېدل. چون جان احمد خان د خلکو داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته ډېر خلک اوسېدل، نو ده محافظین نه ساتل، یعنی وسلوال محافظین یو یا دوه یا درې نه درلودل. حتی د ده په د کور دروازه کې هم ځانګړې غرفه یا وسلوال کسان نه وو. لنډ وخت لپاره د کور دروازه موږ ته خلاصه شوه. د کورنۍ غړو لخوا کله چې زه دننه نوتلم، دننه ولیدل چې یو موټر ولاړ و، پاتې د کور ټولې کړکۍ، دروازې، اشدارې، چوکاټونه، پردې، ټول شیان ګډوډ پراته وو. هر خوا د مرمیو نښې، د لاسي بمونو ټوټې د دیوال پنجرې غورځېدلې وي. یعنی دغه ټولو عملیاتو نښې نښانې ماشې پاتې وي او د کورنۍ غړو یې لنډ وخت لپاره راغله. دغه موږ ولیدل سهار د مانځه پر مهال د ده کور خواوشا چې څومره کورونه وو د هغو ماشومان هم باسل شوي وو د هغه ځایو نه. او موږ ولیدل چې یو یو بیرته دغه همسایګان یې سیمې ته راتلل او دغې کوڅې ته خپلو کورونو ته بیرته راګرځېدل. یو بل سړي نه ما پوښتنه وکړه چې بشیر نومېده د ده همسایه وو. هغه ویل چې اووه نیمې بجې وې فایرونه پیل شوه. زه هېڅ نه پوهېدلم چې دننه څه پېښېږي. وروسته مو ولیدل چې ټوله سیمه محاصره شوه او خبر شو چې وزیر او دغه وکیل وژل شوی دی.
سمندر صاحب داسې په لنډو ټکو کې راته ووایي چې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې پرون په بامیانو کې د لومړي ولایت په توګه افغان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالو ځواکونو نه د مسؤلیت انتقال وو او همدارنګه دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې څو ورځې مخکې د ولسمشر کرزي ورور په کندهار کې ووژل شو. دغه پیښې ته په کتنو تاسو طالبانو هم د دې مسؤلیت منلی دی. تاسو که داسې یو ارزونه مو راته ووایي چې څه فکر کوئ څنګه په داسې وخت کې چې هلته یو خوانه بهرنی ځواکونه وزي له بلې خوانه د لوړ پوړو چارواکو او سیاسي اشخاصو د ترور دا پیښې ډېرې شوې دي، په دې سره به څه پیغام د وسلوال استول غواړي؟
تسمینی احمد علی خان وجنه په قندهار کې لغی ورسته د جنامت خان وجنه. جنامت خان چون د روزګان ولایت کې با نفوذ شخص پاتې شوی دی. الته یو دوره ولایت کړی، دوه دورې ولایت کړی. د غرض په سیمه کې ټول قومونه هغه د ده تر تاثیر لاندې دي. ولسمشر ته هم ډېر نږدې وو. همیشه د ولسمشر په مهمو مسایلو کې د مشورې ورکړي دي. کورنیو شخړو کې حتی ورسره مرسته کړې ده. د دغسې یو مهم سړي وژنه د احمد علی خان وروسته دا ښیي چې طالبان غواړي په لویو خصوصا په تېره هغو لویو ښارونو کې چې د امنیت مسؤلیت یې افغاني ځواکونو ته ورکول کېږي هلته داسې وښیي چې حکومت کنټرول نه لري. حکومت د افغانستان ناتوانه دی یا هم ضعیفه دی. یو ډول غواړي فشار وارد کړه نړیوالې ټولنې ته وښیي چې دوی د دغسې پراخو بریدونو د مهمو کسانو د پنخه کولو توان لري. د پرون راهیسې بېګا شپې د پیښې وروسته د افغانستان رسنۍ ګڼې دا تبصیرې کوي چې که دغه لړۍ دوام وکړه حتی د ځینو نورو اشخاصو نمونه اخلي، د ځینو مشهورو جهادي څیرو نمونه اخلي چې دغو ته هم ګواښونه سوي، ښایي دغسې تر برید لاندې راشي. او د جان احمد خان د کور برید ښیي چې په دغسې یو سیمه کې چې هلته ټول عام خلک اوسېږي دوی څنګه د توانېدلي دي، ډېر اسانه توانېدلي دي د کور ته ورننوځي او خپل عملیات څه چې دوی غوښتل هغه ترسره کاني. دا نو فقط د دې ښودنه ده چې وښیي افغان امنیتي ځواکونه دغه امنیت نه شي ساتلی او دوی ناتوانه دي او دغه راز غواړي خپل قوت وښیي او یو ډول اندېښنې راپیدا کړي دي واقعا په ټولو هغو سیمو کې چې افغاني ځواکونو ته امنیت
سپارل. ډېره مننه سمندر صاحب. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر رحیم الله سمندر وو چې په کابل کې د تېرې شپې د وسلوال برید په اړه چې پکې د ولسمشر کرزي سلاکار او د روزګان پخوانی والي جان محمد خان او د ولسی جرګې غړی محمد هاشم وطنوال ووژل شول، په دې اړه باندې د خپل سترګو لیدلی حال او د دې له کورنیو سره د خبرو په بنسټ حال راکوو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو وار بیا په مو کې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د روزګان پخوانی والي جان محمد خان د ولسي جرګې له یو غړي سره په خپل کور کې ووژل شو. ولسمشر کرزي پرون په کابل کې د امریکا له سفیر کارلای کنبیری سره چې ماموریت یې پای ته رسیدلی دی وکتل. ناټو وایي دوه سرتیري پرون په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې سرتیرو د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا ایران رسمي خبري اژانس خبر لمخې د هیواد د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د ایران په شمال لویدیځ کې د وی حمله په ترڅ کې 15 تنه وسلوال کوردان وشل دي. روسي چارواکي وایي چې د ژغورنې کارکونکو د ډبرو د سکرو په هغه کان کې د ډیر لاندې په هغه دوه کان کې د نوکو په سی په لټه بوخت دي چې د مزکی د خویدو لامل نه درک شوې دي. او د مصر لري کړی شوی ولسمشر حسن مبارک مدافی وکیل وای پر حسن مبارک پر نیوه حمله راغله او هغه د کوما حالات کې دی. خو ډاکټر عاصم اعظم چې د مبارک د روغتیایي حالت د څارنې د ټیم مشر دی وای د مبارک د وینې فشار یو څه پورته تللی دی خو اوس یې حالت عادي دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د برتانیې د پارلمان یوې کمیټې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د وړتیا په اړه په یو رپورټ کې د برتانیا د حکومت پر سیاسي او پوځي چارواکو انتقاد کړی چې دغو ځواکونو ته یې په خپل وخت کې لازم امکانات نه دي برابر کړي. د برتانیې د پارلمان پوځي کمیټې دغه راپور په داسې حال کې خپروي چې برتانیې له راتلونکي کال څخه له افغانستان نه د خپلو عسکرو په ایستلو پیل کوي. په دې اړه به رپورټ وروسته درته وړاندې کړو. اوس همدا چې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه لویدیځې ورځپاڼې څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
زیاتره لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د قندهار دولتي شورا د مشر او د ولسمشر کرزي د ورور احمد ولي کرزي د وشل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ایرو ایشیا ویو خپرونې د دې وشنې د سیاسي اغیز په اړه لیکلي. د احمد ولي کرزي وشل کېده د افغانستان لپاره چې له څو کلونو راهیسې په مصیبتونو او غمونو کې ښکېل دی یو ټکان ورکوونکې پیښه وه. خو د خپرونې په وینا سیاسي کتونکو ګمان نه کوي چې د احمد ولي کرزي وژن به د افغانستان پر سیاسي پرمختګ کومه دوامداره اغیزه ولري. ایرو ایشیا ویو زیاتوي کتونکو اوس په دې هڅه کې دي چې وپوهیږي چې آیا د احمد ولي کرزي قتل به ولسمشر حامد کرزي په سیاسي توګه کمزور کړي او که څنګه، آیا په پارلمان کې به سیاسي شخړه زیاته شي، آیا د افغانستان په جنوب او په خاص توګه د قندهار چې نړیوال ځواکونه ترینه وترو تیارې نیسي پر امنیتي وضعیت به تاثیر وکړي او کنه. د ایروی شخ پرونه په وینا طالبانو د احمد ولي کرزي د وژلو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې هغه د امریکا د استخباراتو غړی و. دغه راز افغان دولت هم د طالبانو د ادامني خود خپرونه په وینا ډیر کم شمیر نړیوال مقامات دي چې پر دې مسأله به دومره زر باور وکړي. د نشرې په وینا شرایطو او جزئیاتو ته په کتنې سره به په رښتیا سره دا ډیره ګرانه وي چې باور وشي دا وژنه د طالبانو په امر شوې ده. خبرونه په دې برخه کې د ایصاف د قومندان چې خپل نوم نه دی اخیستی په حواله ویلي چې د احمد ولي کرزي قتل یو وژنه ده نه کوم سیاسي ترور. ایرو ایشیا ویو وای افغانستان له یوې حساسې مرحلې څخه د تیرېدو په حال کې ده. له دې هېواد بهرني ځواکونه په وتو دي او افغان دولت له طالبانو سره د سولې هڅه کوي، نو ممکنه ده چې د احمد ولي کرزي وژنه به سیاسي بهیر اغیزمن کړي. که څه هم چې افغان مقاماتو او امریکایي مسؤلانو له پیښې څو ساعته وروسته دا قتل د یوې شخصي دښمنۍ نتیجه وبلله، خو د احمد ولي کرزي ورور محمود کرزي بیا ویلي چې پلاټونو ثابته کړې چې قاتل د طالبانو د کوټې له شورا سره کتنه کړې وه. محمود کرزي ویلي داسې زیات ځوانان شته چې پرته له جګړو بل څه نه پوهیږي او په اسانۍ سره د هغوی وفاداري هم بدلېدلی شي. ګارډین ورځپاڼې بیا د دې پیښې په اړه د قندهار د پاچا د قتل په نامه یو مطلب خپور کړی او په دوام کې لیکي احمد ولي کرزي یوه ورځ ویلي و چې هېواد یې د پاچایانو لخوا اداره شوی دی. د پاچایانو ورونه د تره زامن او اولادونه پیاوړي خلک وي. دا افغانستان دی، دا هېواد به بدل شي خو دا کار په یوه شپه او ورځ کې نه کیږي. ګارډین وایي احمد ولي کرزي د قندهار د ولایتي شورا له ریاست څخه ډېر لوړو نوموړی د نشي موادو په کاروبار تورنو خو پر هغه لګیدلی تورونه هیڅکله هم ثابت نشوه، خو نوموړی ته بیا د امریکا د پوځي مرستو میلیونونه ډالر ورسېدل.
د برتانیې د پارلمان یوې کمیټې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د وړتیاو په اړه د دې حکومت پر سیاسي او پوځي چارواکو انتقاد کړی دی. تفصیل د نوري اسنوري په ریپورت کې ورو.
د برتانیې د پارلمان یو کمیټه وای د دې هیواد ځواکونو چې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان جنوب ته استول شوی او کافی وسایل نه درلودل، شمیر کم وو او د طالبانو په وړاندې مبارزه کې کافی وړتیا نه برخمن. د برتانیې د پارلمان پر دفاعي چارو د څارنې کمیټې لخوا په خبر شوی راپور کې د غراز د برتانیې پر لوړ رتبه پوځي چارواکو او د کابینې پر غړو انتقاد شوی دی. په راپور کې ویل شوی کله چې برتانوي ځواکونه په 2016 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر ځای په هلمند کې ځای پر ځای کېدل، برتانوي چارواکو د هغوی د راتلونکي په اړه سمه پیشبیني نه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دغه کمیټې په خپلو څېړنو کې د هوایي ځواکونو د نیمګړتیاو یادونه کړې او وایي هغو عسکرو ته چې په سړک کې له ښخ شوو ماینونو سره مخامخ شوي وو په خپل وخت مرسته نه دي رسېدلي. د وسلوالو مخالفانو لخوا په سړک کې ښخ شوي ماینونه په افغانستان کې د برتانوي عسکرو د تلفاتو د زیاتوالي مهم عامل بلل شوی دی. د فرانس پریس په وینا کې هم د برېټانیا د پاوز قمندانانو په هلمند کې کافی عسكر او جنگي وسایل نه درلودل، خو بیا هم لشته امکانات رضایت څرګند کړی وو. د برېټانیا د پارلمان پوځي کمیټه وایي په 2016 میلادي کال کې د هیواد بهرنیو چارو وزارت ویل شوی و چې په افغانستان کې برېټانوي قمندانان له هغو امکاناتو څخه راضي دي چې دوی په واک کې لري. په داسې حال کې چې وضعیت بل ډول و، د برېټانیا د پارلماني کمیټې په راپور کې ویل شوی چې برېټانوي ځواکونو ته دنده سپارل شوې وه چې په هلمند کې امنیت ټینګ کړي، د دې ولایت د جګړه ځپلو خارګوټو په بیا رغونه کې مرسته وکړي او په دې ولایت کې یوه اغېزمنه سیاسي اداره رامنځته کړي. خو برعکس دغه ځواکونه په دې ولایت کې په خونړیو جګړو کې ښکېل شول. دغه کمیټه زیاتوي برېټانوي ځواکونو 15 چینوک ډوله هلیکپټرې درلودې، حال دا چې دغه ځواکونو دوه برابره یعنی 10 هلیکپټرو ته اړتیا درلوده. برېټانوي ځواکونو ته دغه راز غروال وسایل چې په سړک د خښشو ماینونو په وړاندې مقاومت لري نه ورکړل شوي. د برېټانیا د پارلمان پوځي کمیټې پر حکومت د انتقادونو په ترڅ کې ویلي چې د دفاع وزارت په خپل وخت دغه ستونزو د لرې کېدو لپاره اقدام نه دی کړی چې په نتیجه کې دغه ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. د فرانس پریس خبری آژانس دغه کمیټې د رئیس جیمز اربوتنات له قوله ویلي چې وایي د برېټانوي ځواکونو د عالي روزنې کیفیت ته په پام سره دوی په سختو شرایطو کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. خو هغه زیاتوي هغه شمېر ځواکونه چې په 2016، 2008 او 2008 کلونو کې په هلمند کې ځای په ځای وو، لکه هغه څه چې ورڅخه انتظار کې د کارونه په سمه توګه نه شوی ترسره کولی. برېټانیا په 2009 میلادي کال کې په هلمند کې د خپلو ځواکونو شمېر زیات کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په زیاتېدو سره د دې ولایت امنیتي وضعیت اوس نسبتا ښه شوی دی. برېټانیا په افغانستان کې نږدې 10,000 عسکر لري چې 1500 به د راتلونکي میلادي کال تر پایه او پاتې به په تدریجي ډول د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواد ووځي. د تېرې شنبې په ورځ یو برېټانوي عسکر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ووژل شو چې په دې سره له 2001 کال راهیسې چې برېټانیا افغانستان ته عسکر استولي، د وژل شوو برېټانوي عسکرو شمېر 318 تنو ته ورسېد.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان مدني ټولنې د افغانستان د تیرو 50 کلونو د حکومتونو او نظامونو په اړه یو سروې کړی او د خلکو نظرونه یې راټول کړي. په دغه نظر پوښتنه کې د بې عدالتۍ، نامنې، قانون نه پلي کېدو، فساد او ځینو نورو ټکو په اړه له خلکو پوښتنې شوې چې ډېرو خلکو د عدالت غوښتنه کړې. خو څېړونکي بیا دغه نظر پوښتنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې باید دغه سروېګانې د مسلکي کسانو لخوا وشي. معصوم میوند له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مدني ټولنې چارواکي وایي چې د دې نظر پوښتنې هدف د هیواد د سیاسي نظامونو په اړه د خلکو د نظرونو څرګندول او غوښتنو معلومول و. دغه نظر پوښتنه په 2 کلونو کې په 9 ولایتونو، کابل، کندهار، بدخشان، بامیان، هرات، ننګرهار، پکتیا، بلخ او فاریاب کې له 3,600 کسان څخه شوې ده. دا نظر پوښتنه د محمد ظاهر شاه، سردار محمد داود خان، کمونستانو، مجاهدینو، طالبانو او ولسمشر حامد کرزي تر دورې پورې شوې چې دغه دورې 50 کاله وخت په بر کې نیسي. د ټولنې اجرایی رئیس عزیز رفیع وایي د دې نظر پوښتنې هدف دا هم دی چې خلک اوس په کومو برخو کې اندېښنه لري او له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده.
په دې سروې کې زموږ اصلي هدف د خلکو رائے او د خلکو خبره او د خلکو غا اساسي انګیرنه وسته ده. د دوی تشویش په څه شانه کې ده وس او خلک څه غواړي د خپل حکومت نه، د جهانی ټولنې نه او د خپل خلکو څخه د مدني ټولنې څه شي غواړي. مونږ په څه شانه کې باید فوکس وکړو. په دې کې عمده مسله د عدالت مسله ده، د عدالت نقص د افغانستان کې او خلکو ته ډیره شکنجه چې برابر شوی دی په ټول 50 کلو کې.
د شاغلی رفیع د معلوماتو لمخې د نظر پښتنه پر 50 مهمو ټکو، امنیت، حکومتداري، عدالت، د قانون د عملي کېدو پر څرنګوالي او بشري حقوقو او اداري فساد تمرکز کوي. په نظر پښتنه کې د طالبانو دوره تر ټولو لستون جوړه کبلل سوي چې د بیان ازادي، نامنۍ، بیا محکمه وژنو، قانون نه پلي کېدو او اداري فساد پکښ ډیر وو. دوهمه دوره د کمونستانو یاد سوي چې ډیر پوهان او عالمان یې وژلي، او دریمه دوره د مجاهدینو یاد سوي چې نامنۍ پکښ تر ټولو ډیر وو. د ولسمشر کرزي د حکومت په اړه ویل سوي چې اداري فساد پکښ تر ټولو ډیر دی او د بیان ازادي او دیموکراسي ته ډیر وخت ورکول سوی دی. خو لا هم په دې دوره کې تر ټولو ډیر جنگي جنایتکاران خوندي دي. خو د بشري حقوقو د چارو پوهان به د ډول نظر پښتون ته د شک پسترګه ګوري او وایي چې دغه ډول سروېګانې باید د متخصص متخصصینو لخوا وسی، نه د عامو خلکو لخوا. د بشری حقوقو یو کارپوه عبدالرحمن هوتکی:
په افغاني ټولنه کې نظر پوښتنې باید تخصصي جنبه ولري، نه داسې دي عامو خلکو نه چې هغوی د افغانستان د قضایاونه درست شکل باندې معلومات نه لري، بیا خپله دغه نظر پوښتنو تر سوال لاندې راولي. دا یو ښه قدم دی، ولې په مجموع کې ناوقص تلو ده. د هماغه ولایت نه کسان باید تعین شي، د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي. دا یو مهمه نقطه ده، په نوره دنیا کې دې ته ډېر ارزښ ورکول کېږي، ولې دلته داسې په سرسري شکل باندې نظریات راټولېږي او هغه تر یو اندازې پورې د ټولنې ذهنیت هم مخشوشه.
په تېرو لسو کلونو کې دغه ډول په لسهاوو نظر پوښتنې شوي او د افغانستان د بېلابېلو مسایلو په اړه یې نظرونه څرګند کړي، خو خلک وایي چې دغو نظر پوښتنو د دوی هېڅ درد نه دی دوا کړی او څرګندې شوي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د چارو څېړونکي سپارښتنه کوي چې نظر پوښتنې باید په ملي روحیه او بې پلوۍ وسي، نه داسې چې کومې خواته یې زیان ورسیږي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته رسیدلې یو. جاوید نعیمی در سره په بله مجله کې مل دی.
با تشکر از ملان سلام عرض میکنم. صبح همه ایتان بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر در مجموعه خبری حاضر با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 27 ماه سرطان سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 18 ماه جولای سال 2011 میلادی. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در آغاز مهمترین سرخط ها. والی سابق اروزگان و یک نماینده ولسی جرگه در نتیجه حمله مسلحانه در کابل کشته شدند. به دنبال ولایت بامیان، امروز مسئولیت های امنیتی در سه ولایت دیگر افغانستان به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. و در سوریه تعداد از مقامات در استانبول گرد هم آمدند تا در مورد سوریه تصمیم بگیرند. مشروع خبرها. مخالفین مصالح دولت بالای والی سابق اروزگان و مشاور رئیس جمهور کرزی در کابل حمله کردند. خانه جان محمد خان در منطقه غربی پایتخت موقعیت دارد. مقامات در ارگ ریاست جمهوری و وزارت امور داخله افغانستان کشته شدن جان محمد خان و همچنان محمد هاشم وطنوال، یکی از اعضای ولسی جرگه، را در این رویداد تایید کردند. طالبان مصالح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که در کنار این دو مقام تعداد از محافظین آنها نیز کشته شدند، اما مقامات دولتی تا حالا این ادعا را تایید نکردند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. به دنبال ولایت بامیان، امروز مسئولیت‌های امنیتی در سه ولایت دیگر افغانستان به نیروهای افغان سپرده می‌شود. پنچیر، بامیان و کابل به جز از ولسوالی سروبی ولایت‌هایی هستند که امروز در مراسم خاص پروسه انتقال به نیروهای افغان در آنجاها صورت خواهد گرفت. در نخستین مرحله نیروهای افغان مسئولیت‌های امنیتی سه ولایت و چهار شهر بزرگ را به عهده خواهند گرفت. همزمان با آغاز انتقال مسئولیت‌ها، سربازان بین المللی نیز خروجشان را از افغانستان آغاز کردند. به روز چهارشنبه نخستین واحد نظامی آمریکا با تقریبا 650 عسکر افغانستان را ترک کرده و به ایالات متحده بازگشتند. مقامات در ولایت هلمند از دستگیری 4 تن از طالبان مسلح خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند گفته است این افراد در جریان عملیات نیروهای پلیس در ولسوالی گرمسیر آن ولایت بازداشت شدند. مسئولان امنیتی میگویند بازداشت شده ها اسلحه و مهمات جنگی نیز با خود داشتند. طالبان مسلح در ولسوالی چک میدان وردک هشدار دادند که مدارس دینی را مسدود خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک با نشر اعلامیه گفته است طالبان هفته گذشته به شمار از مدارس دینی دستور دادند تا تدریسشان را متوقف کنند. این نخستین بار است که طالبان به مدارس دینی هشدار میدهند. این هشدار در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از شمولیت افغانها در مدارس دینی پاکستان، کار اعمار مدارس دینی را در سرتاسر افغانستان سرای تر ساخته است. بر اساس ادعاهای مقامات افغان، در مدارس دینی پاکستان جوانان افغان به تروریسم و افرادگرایی سوق داده می شوند. ولسوالی چک یکی از ولسوالی های نارام ولایت میدان وردک است که بر اساس گزارش ها در این اواخر برخورد مرگبار میان طرفداران طالبان و حزب اسلامی در آنجا صورت گرفته است. حالا هم تحولات در منطقه و جهان. مخالفین حکومت سوریه در استانبول دیروز گرده هم آمدند و درباره استراتژی بر ضد رژیم رئیس جمهور بشار الاسد بحث های را انجام دادند. در این اجلاس که در شهر استانبول برگزار شده بود، بیش از 300 تن از مخالفین رژیم سوریه شرکت داشتند. فعالان میگویند یک جلسه دیگر که قرار بود پس از این اجلاس در دمشق پایتخت سوریه برگزار شود، پس از آن لغو شد، که حداقل 28 تن در جریان تظاهرات روز شنبه در سوریه کشته شدند. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به ترکیه سفر کرده، دیروز یک بار دیگر سرکوبی تظاهر کننده ها توسط حکومت به رهبری بشار الاسد در سوریه را تقبیح کرد. از آغاز 4 ماه پیش که تظاهرات در سوریه بر ضد رژیم بشار الاسد آغاز شده تا به حالا تظاهرات روز جمعه گسترده ترین اعتراض ضد دولتی در این کشور بوده است. ایران میگوید آماده است با ارجنتین در مورد تحقیق در خصوص حمله سال 1994 بالای یک مرکز یهودیان در بونس آیرس همکاری کند. در این حمله 85 تن کشته شده بودند. وزارت خارجه ایران با نشر خبرنامه گفته است تهران برای مذاکرات سازنده و همکاری با ارجنتین در چارچوب قانون آماده است تا از ادامه تحقیق فعلی در مسیر نادرستان جلوگیری شود. اسرائیل، تهران و گروه حزب الله شیعه در لبنان را به انجام این حمله متهم کرده است. اما ایران و حزب الله هر دو به طور مکرر دخالتشان در حمله سال 1994 بالای یک مرکز یهودیان در بونس آیرس را رد کردند. و یک خبر ورزشی این که در جام جهانی فوتبال زنان سویدن با پیروزی 2-1 در برابر فرانسه برنده مدال برنز شد. سویدنی ها در دقیقه 29 بازی نخستین گل بازی را به ثمر رساندند، اما این گل در دقیقه 56 جبران شد. بازی تا دقیقه 81-1 مساویانه به پیش می رفت، اما بازیکن سویدنی ماری همرستروم حدود 10 دقیقه پیشتر از ختم بازی دومین گل را به سود سویدنی ها به ثمر رساند و نتیجه بازی را 2-1 ساخت. قرار است امروز تیم های فوتبال دختران آمریکا و ژاپن در بازی نهایی با هم مسابقه کنند. مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در حال حاضر در آلمان برگزار شده است. باز هم خوش آمدین. ساعت 7:37 به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری از این تحولات با جزئیات خواهید شنید. والی سابق اروزگان و یک نماینده ولسی جرگه در نتیجه حمله مسلحانه در کابل کشته شدند. به دنبال ولایت بامیان امروز مسئولیت های امنیتی در 3 ولایت دیگر افغانستان به شمول پایتخت با نیروهای افغان سپرده خواهد شد. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان می خواهد یک سلسله تغییرات را در قانون کار ایجاد کند. نظرسنجی در مورد حوادث و تحولات 50 سال اخیر در افغانستان انجام شده است. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. آرامش شهر کابل یک بار دیگر برهم خورد و طالبان مسلح این بار بالای خانه والی سابق اروزگان و یکی از مشاورین رئیس جمهور کرزی حمله کردند. این حمله با درگیری ادامه یافت و در نتیجه جان محمد خان والی سابق اروزگان و محمد هاشم وطنوال یکی از اعضای ولسی جرگه کشته شدند. طالبان مسلح در تماس با رسانه ها مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. احمد جعفر احمدی در مورد از کابل گزارش می دهد.
مقامات امنیتی افغان می گویند در این حمله مسلحانه بر خانه جان محمد خان مشاور رئیس جمهور کرزی و والی سابق اروزگان به اعضای خانواده وی صدمه نرسیده است. با گفته منابع امنیتی در کابل، حوالی ساعت 8 دیشب دو تن از مهاجمان بر خانه جان محمد خان در منطقه کارتی 3 کابل هجوم بردند و پس از کشتن جان محمد خان و محمد هاشم وطنوال در درگیری با نیروهای امنیتی از بین رفتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حادثه چنین گفت:
دو فرد مسلم وارد بالای خانه محترم جان محمد خان حمله میکنند و متاسفانه در نتیجه از این حمله خود شخص جناب جان محمد خان که یک از شخصیت‌های بسیار بزرگ و متنفذ این مملکت ما شما هست به شهادت میرسه و آقای وطنوال که عضو لیسی درگه است و مهمان بودند در خانه اینا هم در اثر حمله این دو نفر حمله کننده مهاجم مسلم اینا شهید میشن.
آقای صدیقی همچنان گفت که آنان در مورد وقوع این رویداد تحقیق خواهند کرد و عوامل را که سبب بروز این واقعه شده تشخیص میکنند. با گفته مقام های امنیتی افغان، هنگام وقوع این حادثه اعضای خانواده جان محمد خان نیز در خانه اش حضور داشتند، اما نیروهای پلیس تمام اعضای خانواده او را به طور سلامت از محل رویداد بیرون ساختند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند دو تن از افراد آنان که یکی باشنده ولایت قندهار و دیگرش از ساکنان ولایت قندوز بود این حمله را انجام دادند. ظرف حدود یک هفته اخیر این دومین بار است که طالبان مسئولیت چنین یک رویداد خونین را به عهده می گیرند. ساعت پس از کشته شدن احمد ولی کرزی، برادر کوچک رئیس جمهور کرزی، در خانهش به دست رئیس محافظانش به تاریخ 21 سرطان در شهر قندهار، طالبان گفتند آنان این حمله را سازماندهی کرده بودند. درست پس از کشته شدن ولی کرزی در مراسم فاتحه خانی او، یک مهاجم انتحاری که مواد انفجاری را در دستارش جا داده بود خودش را منفجر ساخت و در کنار کشته شدن چندین تن رئیس شورای علمای قندهار را نیز کشت. در حالی که رئیس جمهور کرزی بعد دنبال کشته شدن برادرش نیز یک بار دیگر از طالبان خواست تا به پروسه صلح بپیوندند، اما به باور شماره از کارشناسان این تقاضاهای مکرر آقای کرزی به کوبیدن آب در هاون میماند، زیرا گفته می شود از دیر زمان است که آقای کرزی از طالبان دعوت به صلح و آشتی ملی می کند. اما به عقیده برخی از کارشناسان، طالبان همواره با سیلی‌های محکم به این تقاضاها پاسخ دادند.
از حمله دیشب طالبان مسلح بالای خانه والی سابق قرزگان و یکی از مشاورین رئیس جمهور کرزی شنیدید. این چندمین بار است که در این اواخر حمله بالای مقامات ارشد افغان صورت گرفته. اخیراً جنرال داوود داوود قمندان زون 303 پامیر در زون شمال، شاجهان نوری قمندان امنیه سابق ولایت تخار و احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان در نتیجه چنین حملات کشته شده بودند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای
سنگانی
افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک کمیته پارلمان بریتانیا که بالای فعالیت‌های نظامی این کشور در افغانستان نظارت می‌کند، گفته است در 3 سال نخست که بریتانیایی‌ها مسئولیت‌های امنیتی المان را به عهده گرفتند، امکانات خیلی کمی در دست داشتند. این کمیته بالای مقامات نظامی و وزرای کابینه بریتانیا به شدت انتقاد کرده و گفته است که آنها در این زمینه به نیروهای بریتانیایی توجه نکردند. گزارش این کمیته دیروز نشر شد و توجه مقامات حکومتی بریتانیا را به خود جلب کرد. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک کمیته پارلمانی بریتانیا میگوید نیروهای این کشور که در سال 2006 به جنوب افغانستان فرستاده شدند، وسایل کافی در اختیار نداشتند، تعدادشان کم بود و قدرت کافی برای مبارزه با طالبان نداشتند. این گزارش که از سوی یک کمیته پارلمانی نظارت بر فعالیت‌های وزارت دفاع بریتانیا تهیه شده است، بالای مقامات بلندپایه نظامی و وزرای کابینه بریتانیا انتقاد کرده است. در گزارش آمده است هنگامی که نیروهای بریتانیایی در سال 2006 جایگزین نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند می‌شدند، مقامات بریتانیایی درباره آینده آنان پیشبینی خوب نداشتند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این کمیته با کاستی نیروهای هوایی و عدم رسیدگی عاجل به نیروهای بریتانیایی که با ماین‌های کارگزاری شده در روی سرک برخورد کردند اشاره کرده است. ماین های کار گزارش شده در روی سرک توسط شورشیان مسلح عمدترین عامل افزایش تلفات نیروهای بریتانیایی در افغانستان خوانده می شود. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می دهد هرچند نیروها و امکانات جنگی سربازان بریتانیایی در هلمند کافی نبود، قماندانان بریتانیایی از امکاناتی که داشتند ابراز رضایت می کردند. کمیته امور نظامی پارلمان بریتانیا می گوید در سال 2006 به وزارت خارجه گفته شده بود که قماندانان بریتانیایی در افغانستان از امکاناتی که در اختیار داشتند راضی اند، در حالی که چنین نبود. در گزارش این کمیته آمده است نیروهای بریتانیایی موظف شده بودند تا امنیت را در هلمند برقرار کنند، در بازسازی شهرک‌های جنگ زده این ولایت کمک کنند و در این ولایت یک سیستم سیاسی کارا را ایجاد کنند، اما برعکس آنان در گیر یک نبرد خونین شدند. کمیته نظامی پارلمان بریتانیا می افزاید نیروهای انگلیسی 5 هلیکوپتر چینوک در اختیار داشتند که این تعداد نصف تعداد هلیکوپترهایی است که نیروهای بریتانیایی به آن نیاز داشتند. گزارش این کمیته همچنان میگوید که مقامات بریتانیایی نیروهای کشورشان را با موترهای زره پوش که در مقابل ماین‌های کارگزاری شده در روی سرک مقاومت دارند مجهز نساخته بودند. کمیته نظامی پارلمان بریتانیا در ادامه انتقادهایش بالای حکومت این کشور میگوید وزارت دفاع به همه این چالش‌ها پاسخ عاجل نداد و سرانجام این چالش‌ها بزرگتر و عمدتر شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از جیمز آربوتنات رئیس این کمیته گزارش می‌دهد که گفته است نیروهای ما اکنون به خاطر کیفیت عالی و آموزش‌های عالی که دارند در دشوارترین وضعیت دستاوردهای تکنیکی خوب داشتند، اما او افزود تعداد نیروهایی که در سال‌های 2006، 2007 و 2008 در هلمند حضور داشتند به هیچ وجه نمی‌توانستند آنچه را که از آنها انتظار می‌رفت به دست آورند. بریتانیا در سال 2009 تعداد سربازانش را در ولایت هلمند افزایش داد و همزمان با بلند رفتن توانایی‌های نیروهای افغان در این ولایت وضعیت امنیتی هلمند هم بهتر شد. بریتانیا در حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد که قرار است 500 تن از آنان تا پایان سال آینده عیسوی افغانستان را ترک کنند. روز شنبه یک سرباز بریتانیایی در نهر سراج با ضربه گلوله کشته شد که این حادثه تعداد سربازان بریتانیایی را که از سال 2001 تا حال در افغانستان کشته شدند به 376 سرباز رساند.
سرخط خبرها، مخالفین مصالح دولت دیشب بالای والی سابق قرزگان و مشاور رئیس جمهور کرزی در کابل حمله کردند. ریاست جمهوری و وزارت امور داخلی افغانستان کشته شدن جان محمد خان والی سابق قرزگان و همچنان محمد هاشم وطنوال یکی از اعضای ولسی جرگه را در این رویداد تایید کردند. طالبان مصالح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. دنبال ولایت بامیان امروز مسئولیت‌های امنیتی در سه ولایت دیگر افغانستان به نیروهای افغان سپرده می‌شود. پنچیر، بامیان و کابل ولایتند که امروز در مراسم خاص پروسه انتقال به نیروهای افغان در آنجاها صورت خواهد گرفت. مقامات در ولایت هلمند از دستگیری 4 تن از طالبان مصالح خبر دادند. با گفته دفتر مطبوعاتی والی هلمند این افراد در جریان عملیات نیروهای پلیس در ولسوالی گرمسیر بازداشت شدند. مخالفین حکومت سوریه در استانبول دیروز گرد هم آمدند و درباره استراتژی بر ضد رژیم رئیس جمهور بشار الاسد بحث کردند. در این اجلاس که در شهر استانبول برگزار شده بیش از 300 تن از مخالفین رژیم سوریه شرکت داشتند. ایران میگوید آماده است با آرژانتین در مورد تحقیق در خصوص حمله سال 1994 بالای یک مرکز یهودیان در بونس هایرس همکاری کند. در این حمله 85 تن کشته شده بودند. و در جام جهانی فوتبال زنان سویدن با پیروزی 2-1 در برابر فرانسه برنده مدال برنز شد. قرار است امروز تیم‌های فوتبال آمریکا و ژاپن در بازی فاینال یا نهایی با هم مسابقه کنند. در بخش از نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان که بر ریاست حامد کرزی در کابل برگزار شد، مسئله سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان به بحث و بررسی گرفته شده بود. در همین مورد با معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان احمد ضیا سیامک روی صحبت داریم تا دقایق بعد، اما نخست از سلطان محمد سرور بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب در سرمقاله ها و سرخط ها قرار داشتند.
چندین روزنامه و نشریه غربی مطالب را درباره قتل اخیر احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور و رئیس شورای ولایتی قندار نشر کردند. نشریه یورو ایشیا ویو در یک مقاله به پیامدهای سیاسی این قتل پرداخته است. نشریه می نویسد قتل احمدولی کرزی برادر رئیس جمهور حتی برای افغانستان که از مدت ها با غم و مصیبت ها روبروست یک رویداد تکان دهنده بود. ولی کارشناسان مطمئن نیستند که این رویداد کدام تأثیر دوامدار بر انکشافات سیاسی داشته باشد. یورو اشاویو می نویسد کارشناسان سیاسی بعد از قتل احمدولی کرزایی در تلاشند تا جواب یک سلسله سوالها را دریابند که آیا این ضربه شخصی بر رئیس جمهور کرزایی او را از لحاظ سیاسی هم ضعیف خواهد ساخت؟ آیا مخالفت سیاسی در پارلمان شدت اختیار خواهد کرد؟ آیا این قتل موقف رئیس جمهور درباره مذاکره با طالبان را تغییر خواهد داد؟ و آیا وضعیت امنیتی در قندهار و محول آن در حالی که نیروهای بین المللی برای خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند با قتل احمدولی کرزایی که نشریه او را شاه قندهار لقب می‌دهد ضعیف‌تر خواهد شد؟ و آیا با کشته شدن او رئیس جمهور کرزایی فرصت خواهد یافت تا زیان‌های سیاسی خود را دوباره جبران کند؟ یورو ایشاویو می‌نویسد که طالبان در یک اعلامیه قتل احمدولی کرزایی را به عهده گرفته ادعا کردند که او همکار استخبارات آمریکا بود. دولت افغانستان هم ادعای مسئولیت طالبان در این قتل را میپذیرد، ولی تعداد کمی از مقامات جامعه جهانی چنین زود باور هستند. با در نظر داشت شرایط و جزئیات واقعه مشکل خواهد بود باور شود که قاتل بنا بر دستور طالبان عمل کرده است. نشریه یورو ایشاویو قول یکی از مقامات قوای آیسف را که نخواست اسمش گرفته شود اقتباس میکند که گفت ما این واقعه را یک قتل میپنداریم و نه یک ترور سیاسی. این یک واقعه غم افزا میباشد، ولی قتل از سوی خود محافظ و یک مرد مورد اعتماد صورت گرفته است. نشریه می نویسد در حالی که محققین سعی دارند انگیزه این قتل را معلوم کنند، دیپلماتان و کارشناسان درباره تأثیرات سیاسی آن فکر می کنند. قتل احمدولی کرزایی در این مرحله حساس که نیروهای بین المللی برای خروج از افغانستان آمادگی می گیرند و دولت افغانستان سعی دارد با شورشیان طالب به یک تفاهم برسد، امکان دارد محاسبات سیاسی را تغییر دهد. ولی روزنامه وال استریت جورنال آمریکا مقاله زیر این عنوان دارد که خانواده کرزایی میگوید قاتل احمدولی کرزایی همکار طالبان بود. روزنامه در ادامه می نویسد که یکی از اعضای خانواده کرزایی میگوید قاتل احمدولی کرزایی از سیما به این سو از طرف طالبان استخدام شده بود. روزنامه می نویسد گرچه مقامات افغان و آمریکایی ساعت بعد از حادثه گفتند که این قتل ناشی از یک نارضایتی شخصی بوده و ارتباط با طالبان ندارد، ولی محمود کرزایی برادر دیگر رئیس جمهور میگوید که تحقیقات بعدی دولت افغانستان نشان داد که قاتل که قمندان پلیس هم بود در این اواخر با اعضای طالبان در کویته ملاقات داشته است. محمود کرزایی در یک مصاحبه گفته است که ما جوانان زیادی داریم که غیر از جنگ چیزی دیگری نمی‌دانند و به آسانی می‌توان افکار و وفاداری آنها را تغییر داد. در این حال روزنامه گاردین چاپ انگلستان زیر عنوان قتل شاه قندهار یک مقاله را به رویداد قتل احمدولی کرزایی اختصاص داده است. روزنامه به سخنان احمدولی کرزایی اشاره می کند که روزی گفته بود این کشور توسط شاهان اداره می شود. برادران، پسر عموها و فرزندان شاهان همه نیرومند می باشند. این افغانستان است. این کشور تغییر خواهد کرد، ولی نه در یک شب و روز. گاردین می نویسد که قدرت احمدولی کرزایی رئیس شورای ولایتی قندهار به مراتب بیشتر از این مقام بود. او به دست داشتن در کاروبار مواد مخدر مزنون بود، ولی هیچگاه دلایل و ثبوت این اتهامات ارائه نشد. میلیون ها دلار از مصارف نظامی آمریکا به دست او می رسید.
در بخش از نشست دیروزه شورای امنیت ملی افغانستان که بر ریاست حامد کرزایی برگزار شد، مسئله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان به بحث و بررسی گرفته شد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور کرزایی به مقام‌های سکتور امنیتی افغانستان دستور داده تا پروسه انتقال را به دقت پیگیری کنند. آقای کرزایی که برنامه انتقال را یک بار دیگر برگشت ناپذیر خوانده، از مقام‌های ادارات امنیتی کشور خواسته تا در تطبیق موفقانه این برنامه تمام انرژی و امکانات خود را به خرج بدهند. احمد جعفر احمدی در کابل در این مورد با احمد ضیا سیامک هروی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور کرزایی، صحبت کرده و نخست از وی در مورد اجلاس دیروز پرسیده است. آقای سیامک نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
از آغاز پروسه انتقال مسئولیتات استقبال شد و تاکید هم شد که روند به مو شکلی که طبق پلان وزارت دفاع و سکتورهای امنیتی افغانستان روی دست دارند این پلان به پیش برده باشه.
رئیس جمهور به مقامهای سکتور امنیتی افغانستان دستور داده تا برنامه سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان را با دقت پیگیری بکنند. چگونه دقت در کار است برای موفقیت برنامه به نظر شما؟
خب انتقال مسئولیت های امنیتی یک مسئله است که جزئیات زیادی داره و پلان های متفاوت داره، در هر بخش و هر منطقه تدابیر لازم به کار داره، اینمی تدابیر و پلان هایی که برای انتقال مسئولیت ها روی دست است یا باید به مو جزئیاتی که لازم است یا پیگیری بشه. و هرچند در این اواخر از طرف دشمنان مردم افغانستان اخلال در قسمت امنیت وجود داره و اخلال نه تنها در کابل بلکه در اکثر ولایات هست که این پروسه را زیر سوال ببرد، اما حکومت افغانستان مصمم است تا آیست آیست نیروهای امنیتی افغانستان روی پای باشند و جوابگوی تمام مسئولیت های امنیتی خود باشند.
خب با توجه به مشکلاتی که شما به او اشاره کردین و ای که گفته میشه که نیروهای امنیتی افغان به طور درست تقویت و تجهیز نیستن، چه چیز شما را خوشبین میسازه و وادار میسازه تا ای برنامه را برگشت ناپذیر عنوان بکنین؟
همطور که جامعه جهانی وعده کرده در قسمت تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان، ما پیشبین از هستیم که تجهیزات لازم به اختیار حکومت افغانستان و نیروهای مسلح افغانستان قرار داده باشد. لذا مطالعی که از انتقال مسئولیت ها و ظرفیت نهادهای امنیتی افغانستان صورت گرفته، حکومت افغانستان به این نتیجه رسانده که میتونن آیست آیست روی پای بستن و از عده همو یک بخش از جنجال های امنیتی و یا بدامنی که در کشور هست یا آیست آیست با تجربه که از گذشته دارن موفق بودن.
صحبت را با احمد ضیا سیامک، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور کرزی در کابل شنیدین. طور که در آغاز امین مجله خبری گفتیم، مخالفین مصالح دولت دیشب بالای خانه والی سابق اروزگان و مشاور رئیس جمهور کرزی در کابل حمله کردند. در این حادثه جان محمد خان والی سابق اروزگان و همچنان محمد هاشم وطنوال یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان کشته شدند. رحیم الله سمندر رئیس رادیوی آزادی در کابل به محل حادثه رفته و البته خانه والی سابق اروزگان و همه حال با ما و شما در تماس مستقیم تلفنی از کابل قرار دارند. آقای سمندر سلام، شما در خانه والی سابق اروزگان چی یافتین و حادثه چگونه صورت گرفته؟
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من ساعت 11 بجه شب به محل حادثه رفتم و در وقت عملیات دوام داشت. تقریبا ساعت های 3:30 صبح بود که عملیات تکمیل شد و یک تعدادی از خبرنگارانی که در محل بودن اجازه یافتند تا از خانه دیدن کنند، با وجود که خانه مهرلاک بود، منتها ما از بیرون دیدیم که حمله خیلی شدید بوده. تمام کلکین، دروازه، پنجره، دیوالهای خانه شکسته بود و بعدا ما دیدیم که همسایه های والی اروزگان که از محل فرار کرده بودن یا هم نقل مکان کرده بودن، دوباره آهسته آهسته با خانوادهشان برگشتن. یک گروهی از محافظین دیدیم که از خانواده جانمت خان حفاظت می کردن، به محل حادثه آمدن، برای یک مدت زمان خیلی کوتاهی دروازه خانه را باز کردن. داخل ما رفتیم و دیدیم که همه چیز در هم و بر هم و شکسته بود و آثار و علائمی از فایر و بمهای دستی دیده می شد. با پسر جانمت خان صحبت کردم، ولی محمد، و گفتن که ما هیچ دشمنی با کسی نداشتیم، ای همان کسی هستن که دشمنی با مردم و افغانستان دارن. یکی دیگری از اقارب جانمت خان به نام احمد برادی وزادی گفت که افراد حمله کننده یک ساعت قبل از این که حمله انجام بتن به دروازه آمدن و یگانه محافظ جانمت خان که محمد یوسف نام داشت و سنش هم از شاید 50 سال بیشتر بود، غیر مسلح بود، و وزادی گفت که هر دو نفر دروازه آمدن. وقتی دروازه باز کردم، مرا بیرون کردن از دروازه و دروازه را از داخل قفل کردن. بعدا یا تلاشی اتاق ها را آغاز کرده و جانامت خان و وکیل دیگه که از اروزگان در این حادثه کشته شده هاشم وطنوال در داخل خانه کشتن. تمام خانواده جانامت خان از محل انتقال یافته و کسی دیگه آسیب نرسیده. یکی از افسران پلیس که در محل حادثه بود از ایشان پرسیدم، گفتن که دو نفر پلیس هم کشته شده، یک نفر از افسران واکنش سری و چهار نفر پلیس دیگه هم در این حادثه زخم برداشتن. همسایه ها هم گفتن که افراد مشکوک از چند روز به این طرف در این سرک دوم کارتی چهار کابل گشت و گذار داشتن و چون جانامت خان هیچ گونه محافظ مسلح نداشت بسیار با آسانی توانستن وارد خانه شان و این حمله را انجام بدن.
با تشکر فراوان از شما رحیم الله سمندر، رئیس رادیو آزادی در کابل، را با خود داشتیم که به محل حادثه یعنی خانه ولی سابق اروزگان رفته و در این مورد به صورت مستقیم از کابل چشم دید خود را گزارش میداد. البته والی سابق اروزگان و یکی از مشاورین رئیس جمهور کرزی با محمد هاشم وطنوال یکی از اعضای ولسی جرگه دیشب در نتیجه یک حمله مسلحانه مخالفین مسلح دولت